دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه
دازما حق دی پروګرام ته موزه صفی الله ستانک زای خره غلاست يم. تخنیک چاري طاهر روشان مخته وړي. په دغه پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې پایلې څه شوې او په څه شکل باندې به د افغان ښځو د حقونو د احقاق لپاره مرسته وکړي. تېره اونۍ په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه. یو شمېر ګډونوالو، قربانیانو او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم یو شمېر پخوانیو ښځینه غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اقدام ډېر مهم وباله او هیله یې وښوده چې پرېکړې اجرایي بڼه هم خپله کړي. دا غونډه د بشري حقونو د فعالانو د هڅو یو برخه هم ده چې د طالبانو مشران د افغان ښځو په وړاندې د دوی د کړنو په تړاو مسؤل ګڼي او غواړي په افغانستان کې د ښځو د حقونو پراخې سرغړونې مستند کړي. مخکې له دې چې په پروګرام کې له میلمنو سره په دې تړاو باندې بحث وکړو، په دې رابطه باندې یو رپورټ لرو چې وابه ورو.
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې په دویمه ورځ هم د هغو ښځو غږونه اورېدل کېږي چې د طالبانو په حکومت کې زنداني سوي دي یا په خبره له توپیري چلند سره مخ او د لګول سویو بندیزونو له امله ژوند زیانمن دی. د دې غونډې په دویمه ورځ د اکتوبر په 9 د افغان مترزو ښځو ډلې غړې هدا خاموش چې مخکې د طالبانو زندان هم تیر کړی داسې شاهدي ورکړه.
افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم بروم از کابل را ترک بکنم.
دلیل پاره چه ما شوار خفگان پیدا کرده و غوختل می چه کابل نووزم. دلیل پاره چه ده طالبان و ده اطلاعات و کلتور وزارت نتنظیم شوی و چه لکورا و طولو دیگ می تر لسه کر چه بکیلی کلی چه باید زنون تسلیم کری. تاسو یو فاهشه او خواهند یو بیغیرت دی چه دومره کلون مود فاهشی لپاره کار کرده دی او باید تقاس بیرت ور کری.
خدا خاموش و ویل دا کیسه ده طالبانو ده بیا راتک دو می ورزیده. پروانه ابراهیم خیل نجرابی چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربه هم لري او د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه کې ګډون کړی، دغه محکمې ته د خپل شهادت په اړه چې د محکمې په لومړۍ ورځ ورکړی و ازادي راډیو ته وویل.
دلته مې هغه څه چې ما افغانستان کې لیدلي وو تجربه مې کړل مطرح کړل او دې غونډې ما ته ښه فرصت برابر کړ چې وکړی شم په افغانستان کې د نورو لپاره عدالت غوښتنه وکړم او هغه جرمونه چې طالبان یې د بشریت پر ضد ترسره کوي دلته بیان کړم.
د ولسی محکمې په نوم دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون کړی دی. د غونډې تنظیموونکي وایي د دوی هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې په نورو فعالیتونو د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې وی ګډونوالې او د افغان ښځو د حقونو فعالې ډاکټر زهرا حق پرست هم د غونډې له ځایه ازادي راډیو ته وویل.
محکمې مردمی به خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنای افغانستان از امو جاده های
دست مونده حق و اعتراضونو ده حد و پایل ده چه ده طالبان و ده جنایت و برزد مولواتون رو پیل کری وی او طالبان زواب و یون که و گرزه و ده کار پیل ده خوز مونکی لده ده چه واقعا طالبان محکمه ده کش کرل چی دلته حقو کسانو هم گردون کری چه ده جنسیت بر بنسرد ده طالبان و ده جنایت و قربانی دی او یه ده دوی پندهاری هم لوگی ده کورنی غری وجل شوی. موږ په دې غونډه کې له ټول افغانستان نه د ښځو غږونه هم درلودل چې قاضیانو واورېدل. هیله من یو چې د عملي بڼه هم خپله کړي.
په افغانستان دننه یوې ښځینه قاضي چې دا غونډه یې څارلې وایي هیله من ده چې نړیوال له دې لارې په هیواد دننه د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. دې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
دا ډېر نیک اقدام دی. خدای دې وکړي چې اجرایي بڼه هم خپله کړي. دا د نړیوالې ټولنې د هغو ژمنو په شان نه وي چې موږ سره یې زموږ د حقونو د تامین په اړه کړي وي. موږ اوس په ټول افغانستان کې 3 تنه ښځینه قاضیانې پاتې یو او ټولې په کورني حبس کې یو. هېڅ یوه بیرون وتلی نه شو او نه بېرته هغو دندو ته ستنېدلی شو چې ډېر زیات زحمتونه مو ورته ایستلي وو.
خو د یادونې ده چې د افغانستان د ښځو لپاره ولسي محکمه چې د خلکو د دایمي محکمې پی پی ټي لخوا جوړه سوې اجرایي صلاحیت نه لري، بلکې دا به د هغو افغان میرمنو د بشري حقونو د مدافعینو او حقوقي کارپوهانو شاهدي واوري او مستند کړي چې ډیری یې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې جبري ورکېدو، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجې او ښځو او نجونو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه او سیستماتیکي سرغړونې تجربه کړي دي. د یادونې ده چې خزو لپاره د ولسی محکمې د اکتوبر په ومه د یو لیک په خبرولو طالبان په بشریت ضد سرغړونو او جرمونو تورن وبلل. د محکمې په تورنو کې د هیبت الله خونزاده، سراج الدین حقانی، محمد یعقوب مجاهد، عبدالغنی برادر، ندا محمد ندیم او خالد حنفی په ګډون د لاسو مهمو طالب مشرانو نومونه شامل کړي چې د دوی په خبره په ټولو سیاسي، نظامي او حقوقي چارو کې لاس لري او د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیضي سیاستونو لارښوونه کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خو وایاندې ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه یې مخکې د دې محکمې د غونډو په اړه غبرګون ښودلی دی. خو دوی مخکې ویلي وو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړل. د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جندر د تعذیب او بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په ګډون د طالبانو د څو جګپړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ. خو د طالبانو حکومت ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني.
په راپور کې مو اوریدل چې تیره اونۍ په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه، چیرته چې ګڼ شمېر ګډونوالو، قربانیانو او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم یو شمېر پخوانیو ښځینه غړو پکې ګډون کړی و او د طالبانو د ښځو په وړاندې د طالبانو د ناسم چلند په ارتباط مستند خبرې وکړې او همدارنګه د ښځو د حقونو پراخې سرغړونې په مستند توګه باندې دغې غونډې ته وړاندې شوې. په همدې رابطه باندې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د ښځو د حقونو فعال اغلی ارزو سعادت او همدارنګه ژورنالیست او لیکوال او زموږ پخوانی همکار اغلی سایله اصغری د اوس د ټلیفون په کرښه له موږ سره خبرې کوي. دواړه ته ښه راغلاست وایم. میرمن سعادت، د مادرید د غونډې په ارتباط کراته ووایي، ګڼې ښځې وایي او قربانیانې وایي چې هیله منې دي د دوی دغه اقدام اجرایي بڼه خپله کړي او بالاخره د دوی د حقونو د احقاق په برخه کې مرستندویه تمام شي دغسې غونډې. تاسو څه فکر کوئ؟
مننه سنګ صاحب. اول کې سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، اوس مونږ بلې خور ته چې مونږ سره یو ځای مېلمه ده. ستاسو د سوال په تړاو باید دا ووایم چې کومه غونډه چې په مادرید کې شوې ده او درې ورځې هم دوام درلود او د ښځو د حقونو په هکله وه چې باید ښځو ته حقونه ورکړل شي. زه فکر کوم چې که دا غونډې زیاتې شي شاید یو څه نتیجه ورکړي، مګر سر فعلاً خو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او په افغانستان کې طالبان په هغه خپل دریز ولاړ دي، لکه څنګه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي اوس هم تر پښو لاندې دي او هیڅ کوم بشپړ بدلون په دې کې نه دی راغلی. نو زه داسې فکر کوم چې که چېرته دا غونډې زیاتې شي شاید یو څه مثبته نتیجه ورکړي، ولې تر فعلانه پورې خو مونږ او تاسو شاهدان یو چې په افغانستان کې ورځ تر بلې ښځې ځپل کېږي، ولې کوم داسې حق نه دی ورکړل شوی چې د هغوی د خوا په دې کې په دې برخه کې خوشحالي څرګنده شوې اوسي. نو هیله مې ده چې دا غونډې تاثیر ولري مثبت، ځکه تر اوسه خو موږ تاثیرات نه دي لیدلي.
مننه. البته ورسته بیا نورم تعقیبی پوښتنې په همدې رابطه وکړو. اغلی سایله مننه چې پروګرام ته راغلی. ښایي دا اول وارو چې د طالبانو په زندانونو کې چې کومې ښځې او نجونې فعالانې زندانی شوې وې او بیرته ازادې شوې دي او اوس اروپا او نورو امن هیوادو ته رسیدلي دي، دا ښایي اول وارو چې دغو ښځو خپل اعتراض، خپلې تجربې په مستند شکل وړاندې کړي او څه چې په زړه کې واغې ټول وویل. که څه هم چې په غیر رسمي توګه باندې ځینو رسنیو په دې ارتباط د هغوی مخکینۍ خبرې نشرې کړې وې، اما دا یې اولین رسمي اقدام و. څه فکر کوئ که داسې غونډې زیاتې شي تاثیر به څه وي بالاخره دغه سی خزو په حق کې؟
سلام علیکم قدرمن ستنیزه صاحب، خوشحاله یم چې بیا مو غږ اورم او دغه را سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته او دغه را د خبرونه نور مېلمنو ته. مننه زه پوښتنې یو شي ته باید مونږ پام وکړو، هغه دا چې دغه ورځې نه چې طالبان د حکومت واګې په لاس کې اخیستې دي، دا دومره هیوادونه په ظاهرا د دوی سره خپل مخالفت اعلانوي، اما په شا کې تاسو وینئ چې ډېر هیوادونه د دوی سره په تعامل او په خبرو کې دي او د دوی سره معاملات لري او د دوی سره راکړې ورکړې لري. بیا دغه ډول غونډې زما په نظر ډېر سمبولیک رول لري تر اجرایي روله. اول خدا چې دا ټول محکمې د نړیوالو محکمو په نامه باندې دایریږي، اما آیا د طالبانو حکومت دې ته ژمن دی چې دغسې محکمو فیصلې ومني؟ اول خو طالبان په رسمیت پیژندل شوي نه دي، او بیا د داسې یو محکمې یا مثلا د هاګ محکمې چې څه وخت مخکې ځینې پرېکړې صادرې کړې، د افغانستان اوسنی حکومت اصلا دغو محکمو ته ژمن نه دی، دغو دا ډول قراردادونو ته ژمن نه دی. نو څرنګه به موږ توقع ولرو چې د دغو محکمو پرېکړې په افغانستان کې تاثیرات ولري؟ دا داسې یو شی دی لکه نور تبلیغات چې کیږي د طالبانو پر ضد، او هیڅ ډول تاثیر نه لري. نو په دې اړه باید اول کوشش وشي چې د دوی سره داسې یوه لاره پیدا شي چې په مستقیم ډول دوی هم محکمو ته راوغوښتل شي، او داسې پرېکړې ورسره امضا شي چې د دغو محکمو پرېکړې دوی ومني. په هغه وخت کې موږ کولی شو ووایو چې ولا دغې محکمې تاثیرات درلودل، یا د دې محکمې پرېکړې د طالبان دخوا ومنل شوې، او په راتلونکي کې به داسې یو شی تکرار نه شي. او بیا موږ کېدای شو ووایو چې دا ډول محکمې دې زیاتې شي، دا ډول غونډې دې زیاتې شي، تر څو چې خپل مثبت تاثیرات ولري. دا زما نظر دی، اما په ژوره توګه وګورو نو دا ډول سازمانونه، دا ډول بین المللي قراردادونه چې د افغانستان حقو ته هیڅ یو تم هم ژمن نه دی په دې حالت کې، اصلا تاثیرات به ونه لري.
بله مننه. آقای سادات، په دغه غونډه کې ګډونوالو ویل چې لا هم د طالبانو په زندانونو کې خزینه زندانیان شته، ځینې خزینه فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي، او وضعیت خورا بد دی. څه فکر کوئ طالبان چې لیوی خو د نړۍ د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي، غواړي له نړۍ سره تعامل وکړي، له بلې خوا دغسې د بشري حقونو په سرغړونو تورن دي، که په دغسې غونډو کې لا افشاګریانې وشي، فکر کوئ په زندان کې به دغو ښځو وضعیت څنګه وي؟ ښه کېږي به لږ څه به نرمښت ورسره راځي که لا با بترکیږي د دوی وضعیت؟
ستانګزای صاحب، زه داسې فکر کوم چې زمون خوره مویل چې که څه هم ډېری هېوادونه دي چې وایي چې موږ طالبان په رسمیت نه پېژنو، ولې د پردې تر شا د هغوی سره مرسته کوي، یا هم داسې فعالیتونه کوي چې که دوی په رسمیت وپېژني نو دا به ښایي، ځکه په دې خاطر چې که په رسمیت نه پیژني باید کوم حقوق چې د پښو لاندې کېږي، مثلا د ښځو حقونه، هغوی اوس هم په زندانونو کې دي، هغوی اوس هم داسې په زندانونو کې هغوی سره څه رقم چلند کېږي موږ نه پوهېږو. ولې کله چې دغسې ښځې د زندانه راوځي، لکه په مادرید کې چې یوې ښځې خپله کیسه وکړه چې زه په زندان کې دغه رقم بندي او ماما سره دغسې چلند کېدو، نو داسې چلند شاید د نورو ښځو سره وشي. او دغه هېوادونه چې وایي چې موږ طالبان په رسمیت نه پېژنو، نو دوی باید د نورو کړنو حمایت ونه کړي. دوی مثلا دوی باید لکه څنګه چې ښځې خپل غږ نشي باستلی، باید دغه د طالبانو مسؤلینو سره دوی اړیکه ونیسي، د هغوی نه د دې حالت پوښتنه وکړي، د دې بازجویي وکړي، او پوښتنه وکړي چې یعنې زموږ ښځې ولې په دې حالت کې دي، ولې دوی بندیانې دي، یا ولې دوی دومره شکنجه کېږي، او ولې نه پرېښودل کېږي چې دوی غږونه ووځي. نو که چېرته مثلا د طالبانو دغه کار روان اوسي، او که دغسې غونډې هم ترسره شي، مګر زه داسې فکر نه کوم چې د ښځو حالت کې کوم خوالی راشي. شاید د هغوی سره نورم په زندانونو کې دا چلند نورم خراب شي، تر دې بدتر شي، او د دوی کړنې به همدغسې دوام لري. خو اصلي خبر دا ده چې زده سی فکر کوم چې زمون خزي خو هستینم خپل غد نشي واسلای، یعنی هغه خپل مشکلات په خوله نشي ویلې ترسو چې هغه دیو لدی افغانستان هیواد نووزی یو بل ځای لاړ شي، بیا هغه وخت دوی خپل مشکلات بیانولای شي. غیر د غینه په افغانستان کې څوک دومره جرأت نه لري چې خپل مشکلات بیان کړي چې په کوم حالت کې دي. مونږ او تاسو شاهدان یو، مونږ کتلې چې هر څوک کله چې له هیواد نووزی بیا هغه خپل مشکلات وي. هیڅ خزي تر اوسه په افغانستان کې غیر د دینه چې وای په مونږ مکتبونه تړلې دي یا زمونږ د کار وظیفه حق اخیستل شوی، نور د شکنجو په اړه مونږ د افغانستان له داخل نه د ښځو حالات نه دی اوریدلې، مونږ همیشه د بیرونه د حالات اوریدلې. نو مونږ باید د طالبانو مسؤلینو سرکینو او دغه ښځو چې په کوم جرمونو نیول شوي او په کوم جرمونو دوی ځپل کیږي، بند کیږي یا شکنجه کیږي، د دې علت ورنه پوښتنه وکړو. او طالبان باید د دې ځوابګو اوسي، د دې کړنو ځوابګو باید اوسي. او کچیرته خپل طالبان یعنی په دې حق له جواب ونوي، حقیقت ونوي چې نه وایم، ځکه هغه همیشه ویل چې مونږ خزه حقونه ورکړي دي، مګر زه وایم کوم حقونه یې ورکړي دي. خزه یعنی له هر اړخه دومره ځورول کیږي چې حتی کوم کس له افغانستان نه بیرون اوسي او د افغانستان د خزه په اړه فکر کوي چې هغه نفس هم نشي بسلی، یعنی دومره په هغه سخت راغلی ده. نو کوم حقونه دوی خزه ته ورکړي دي؟ زما یعنی دغه پوښتنه ټولو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې خزو لپاره غونډې تر سره کړي او دا به کې ویل شوی چې خزو ته حقونه ورکړل شوي، زه وایم کوم حقونه ورکړل شوي؟ د تحصیل حق نشته، د چکر حق نشته، د کار او دندې حق نشته، د هیڅ شي حق نشته پرته له دې چې د دې لپاره ډېر ښه دي چې یو سي هلته شکنجه یې کې او هیڅوک پوه نه شي چې کومه شکنجه یې ورکړه او په څه دلیل یې ورکړله. نو زما هدف دا دی چې په دغه غونډو کې باید په عملی بڼه کار وشي. مونږ همیشه هم دغه ویناوي کوو چې د ښځو حقونه خوړل شوي، د ښځو حقونه خوړل شوي. زه وایم باید په طالبانو محدودیت زیات شي، نه دا چې هر ورځ هغوی سره مرستې وشي. کله چې هغوی سره مرستې وشي نور هغوی څه اړتیا لري چې مثلا د ښځو حقونه تر پښو لاندې شول یا نه شول؟ هغوی خو بس خپل دولت مخته بیایي، ښځې ورته هېڅ مهمې نه دي. زه وایم چې باید محدودیت زیات شي تر څو د ښځو حقونه ورکړل شي. په دا رقم خو نه کېږي نو
مننه. اغلی سوایلا، د اروپا په پلازمینو کې د دغه غونډو جوړول څومره په خپل اروپایي وادونه دی تاسوی چې بل اخر د افغانستان د خزو په تړاو باندې زغر د پښتنې او کتروسو خو د ارزو سعادت په خبره باندې چې کرا اقدامات نه دی کړی او په دغه 15 کالو کې هم ښکاری چې د دوی خبري تاثیر گذار نه وي په طالبانو باندې، دغه سي مستند غونډې چې کیږي او د قربانیانو خبري او نظریات خبريږي او دوی خپل تجربه شریکوي، فکر کوي چې دا به واقعا تاثیر وکړي په اروپایي چارواکو باندې، د اروپا په ټولنه باندې او په بشري حقوقو کمیسون باندې کسانګه؟
وګورئ که مونږ د موضوع منستور نه نوزو او د هغه ځای نه پیل وکړو، کله چې په دوحه کې د طالبانو سره توافقات امضا شوي، هغه پریکړې چې په حساب مونږ ته راووتې، په مطبوعاتو کې راووتې، د افغانستان حکومت جمهوریت پې خبر شو او هغوی رسنی ذکرې، په هغو کې یوه ماده د ښځو د حقوقو په باب وه. طالبانو ویلي وو چې مونږ د ښځو اسلامي او رواجي حقونه ورکو. د دې جملې په باب هیڅ نوی اقدام په هغه وخت کې ونه شو، که څه هم چې ما د دې په باب یوه مقاله هم لیکلې وه، مګر هیچا دغه ټکي ته پام ونه کړ. بلکه ویل کېدل چې طالبان بدل شوي دي او دوی به د ښځو سره هغه چلند ونه کړي چې په اول حکومت کې یې کاوه. اوس د دغو څلور نیمو کلونو نه وروسته بیا هم وینئ چې هر هیواد چې د افغانستان سره په خبرو کې کینی او که څه هم چې دوی په رسمیت نه پیژني، ولې د دوی د خبرو موضوع ښځې نه دي. همداراز د هغه نه څو کاله وړاندې کله چې په عربستان کې د ښځو وضعیت تسلیدل هلته هم ښځو هغه حقوق نه درلودل چې یو مدني ټولنه کې ښځې لري. ولې یو وخت وویل شول چې دا د دوی خپل هېواد دی هر ډول چې دوی غواړي. یا مثلا جو بایدن په خبرو کې خپل ویلي دي چې دا افغانستان دی او دوی خپله پوهېږي چې په خپل د خپل کلتور په غوښتنه باندې څه ډول کوي. همدا ډول عمران خان په هغه وخت کې خبره پورته کړه چې په افغانستان کې خو هسې هم نجونو مکتب نه وایه نو اوس ولې دغسې جنجال کېږي. یعنی په هغه توافقاتو کې چې په دوحه کې د دوی سره امضا شوي دي دې خبرې ته پام نه دی شوی. نن هم دوی وایي چې موږ ښځو ته حقونه ورکړي دي، هغه حقونه چې دوی یې پېژني او د هغونه واقعا ښځې هم برخورداره دي. د ښځو په وړاندې بد چلند په ښار او بازار کې نه کېږي. هغه مشکل چې کلونه کلونه په افغانستان کې موجود و چې هلکانو به ښځو ته مثلا اشارې کولې یا به مثلا په څنګ وهل او یا مثلا دوی ته به موټر درو، هغه شی تاسو نن په افغانستان کې نه وینئ. ولې دا یوازې حقونه نه دي چې ښځې لري، ښځې واقعا حق لري چې په ټولنه کې پراخه بنده واخلي، ښځې حق لري چې زده کړه وکړي او یوه ټولنه دا احتیاج لري چې ښځې او نارینه دواړه په علم سمبال واوسي او دواړه د ټولنې په جوړولو کې ونډه واخلي. نن متاسفانه داسې حالت راغلی دی چې زموږ اکثریت ښځې د ټولنې په جوړولو کې ونډه نه لري، د ټولنې په پرمختګ کې ونډه نه لري. دا نه یوازې چې دوی خپله ته چې دوی مثلا وایو که په کورونو کې بندیوانې دي، بلکې ټولنې ته یو لوی تاوان دی. په دې خاطر د دغه هېوادونه واقعا د طالبانو سره په خبرو کې ډېر ټکو ته په ډېره سطحي بڼه توجه کوي او په ډېره سطحي بڼه د دوی سره په دې باب غږېږي چې لطفا مکتبونه خلاص کړي او که دوی ورته همدغه شرایط کېږدي لکه ترامپ چې وویل طالبان زموږ د څه شي غوښتونکي دي، په دې خاطر موږ د بګرام هډه ترېنه اخلو. یعنی په مقابل کې چې دوی زموږ نه غواړي، هغه څه چې دوی زموږ نه غواړي هغه امکان لري د طالبان د حکومت پر رسمیت پیژندل وي، د دوی په وړاندې د تحریمونو لري کول وي، دوی د تور لیست نه ایستل وي. دا خبرې دوی ورسره مني په مقابل کې مثلا د بګرام هډه غواړي. ولې د دې په مقابل کې مثلا د ښځو حقونو نه غواړي؟ ولې په بازي توګه دغه څه نه وایي چې موږ دغه شی ستاسو نه غواړو یا دا خبره کوو یا دا کار کوو؟ نو په دې خاطر هر بل هېواد هم په افغانستان کې خپلو ګټو ته متوجه دی. هر هغه ګټه چې د هغه هېواد وي د هغو په اساس طالبان ته غاړه ږدي. یعنی بیا هم هغه څه مني چې طالبان یې په خپل هېواد کې پلی کوي.
بله مننه آقای سادات. لکه څنګه چې آقای سویلا ویل په اصل کې موضوع سره خراب شوی و چې په دوهی کې باید دغه مسله مطرح شي او یو ډیر اړین شرط په توګه باندې دا مسله یاد شوی. که څه هم چې په زمینی توګه او په شفاهي ډول باندې چارواکو په کراتو ویل دي چې په افغانستان کې موږ له طالبانو سره تعامل کوو او اړیکې ورسره کوو، ترڅنګ په ټول مسایلو باندې څه چې باید وي هغه سی وشي. د ښځو حقونه تیر شل کلنې لاسته راوړنې چې اوس اکثر په فنات للی دي. اروپایی هیوادونه ولې په دغه مسله کې چوپه خوله دي او زغرده کار نشي کولای په دغه مورد باندې؟
سانگزه سیب محترم، زدست فکر کوم چې دا یو واضح خبره ده چې هر هیواد خپل ګټه ګوري، هر هیواد په جانب و مقابل هیواد کې خپل ګټه پسې ګرځي. که چیرته د هغوی ګټه ترلاسه کیږي نو دوی معامله کوي، مثلا یو موضوع له بلې موضوع سره معامله پرې کوي چې موږ به تاسو دغه کار کوو، تاسو به موږ ته دغه کار کوي. که چیرته ګټه نه وسی نو ډېر پټیټه سترګه هغې مسالې ته ګوري او یو یادواري ورته کوي، ځکه چې داسې خلک وایي چې دوی چوپ پاتې دي. اوس زموږ افغانان ګوري چې په هر اروپایي هیواد کې دوی مظاهرې کوي یا لاریونونه کوي د دې لپاره چې د ښځو حقونه ورکړل شي، مګر موږ ګورو چې هیڅ دولت ورته توجه نه کوي. یا همدغسې زموږ ډیری خبریالان یا هغه کسان چې وضعیتونه یې په خطر کې دي، هغوی په تبعید کې دي، هیڅ کوم سازمان هغوی ته پاملرنه نه کوي یا هیڅ کوم هیواد هغوی ته خاصه توجه یا پاملرنه نه کوي، ځکه چې هر هیواد په خپل نفع او منافع کې مصروف دي او نورو هیوادونو ته توجه کمه ده، بل خصوص افغانستان ته، ځکه چې اروپایي هیوادونه وغواړي که اقدام وکړي کولی شي، مګر هغوی صرف خبرې کوي او ډیر په ضعیف ډول ټینګار کوي او وایي چې تاسو به د ښځو حقونه ورکړئ. همدغه موږ او تاسو ګورو چې تقریبا د طالبانو لا د 15 کاله پوره کیږي او فقط هیوادونه همدا وایي چې حقونه ورکړئ. زه وایم چې ولې اقدام نه کوي، ولې د حقونو لپاره اقدام نه کوي، ولې طالبان سره نه کینی، ولې دغه خبرې له نږدې نه کوي ورسره، او یا ولې دلیل خو زه فکر کوم چې طالبان وایي چې موږ په اسلامي چوکاټ کې موږ انجونو ته د زده کړو زمینه برابرو او موږ دوی ته یونیفرم برابرو. زه نه پوهیږم چې 15 کاله تیر شول دي څنګه یو یونیفرم نشي برابرولی. یا ښځې او نارینه هغه دي کولی شو چې بیل بیل کار وکړي، هغه خپل کارو ته لاړ شي. او که د اسلامي چوکاټ خبره اوسي نو جمهوریت کې هم داسې موږ کوم کفري ملک نه و، افغانستان اسلامي ملک دی، ښځینه او جدا کار کوو، نارینه او جدا کار کوو، او که د تعلیم برخه وه که د کار برخه وه، هر برخه چې وه مغه اسلامي اصول پکې برابر ول. خو زه بیا هم وایم که چېرته د اسلامي اصول برابر نه ول نو خو په 15 کالو کې برابرېدل. او پات شوه د اروپایي هیوادونو خبره. اروپایي هیوادونو همیشه خپل خبر کړی ده، یعنی کوم فشار یا کوم په ډاګه ټینګاري په دوی نه دی کړی، ولې همیشه یې ورته ویلي چې د ښځو حقونه ورکوي، د ښځو حقونه ورکوي. نو په یو وینا کې کېدلی ستانګزای صاحب که په یوه وینا خبر جوړېدلی او ښځو حقونه ورکړل کېدی، نو اوس به د افغانستان ټولې ښځې ګل ګلزار ژوند کوو. مګر زه فکر کوم په خبرو نه کېږي ستانګزای صاحب، دا چې عملي نه شي، بشپړ نه شي، حل لاره ورته ونه کتل شي، دوی سره مخامخ خبرې ونه شي، یعنی له دوی نه واده وانه خستل شي، اگرچن په دوهې کې خو دوی دا تړون هم کړی چې موږ ښځو ته حقونه ورکوو، نو دوی هغه خپل په وعده باندې ونه درېدل. نو اروپایي ټولنه هم زه فکر کوم چې داسې ډېر ټینګار پې نه کوي، فقط په سطحي ډول همدغسې یو یادوري ورته کوي چې هغه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
بله مننه. یو لنډ د ماخلو بیا په پروګرام ته دوام ورکو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له اساسي راډیو.
سویلا جانی، زه غواړم پوښتنه چې په اروپا کې خو په اکثر ایوادو کې ګورو چې خزي مشران دي، پراس کې دي، په خپل اروپای ټولنه کې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر هم دارنګ د اروپای کمیسیون او ګڼ نور څوکۍ او مقامونه دي، خزو په لاس کې دي، کایا کالاس، اورزلا وندرلاین او ګڼ نور. فکر کوي چې دغه قدرتمنې خزي چې په نړیواله کچه باندې د اروپا په ساته او بیا په نړۍ کې ډېرې ځواکمنې بلل کېږي، د افغان ښځو په ارتباط باندې ولې څه نه کوي او تر اوسه پورې داسې جوت اقدام چې تمه ترې کېږي نه دی کړی؟
دا پوښتنه موږ ټولو ته مطرح کېږي او ځواب ورته نه لرو. وګورئ، کله چې د طالبانو د راسېدو وروسته، یعنې د حکومت په واک باندې دوی د کېناستو وروسته، باید مکتبونه مثلا د حمل په میاشت کې د حمل په دوهمه نیټه یا د وري په دوهمه نیټه پیل شوي وای، دفتا مکتبونه بند شول او نجونې په ژړا او بېرته خپلو کورونو ته لاړې او یوازې تر شپږمه ټولګیو پورې اجازه ورکړل شوه. په هغه وخت کې طالبانو خپل استقلال وړاندې کړ. د دوی استدلال دا و چې موږ ته د مکتبونو د مصارفو د اجرا کولو په خاطر یونسکو پیسې راکولې او دا پیسې نه دي رارسېدلې، په دې خاطر موږ مکتبونه بند کړي دي. دغه کیسه اوس هم روانه ده، یعنی واقعا نه یوازې د جمهوریت په کلونو کې، د هغه نه مخکې هم د افغانستان ته د افغانستان د ښوونې او روزنې لپاره د یونسکو د خوا مرستې کېدې او دا مرستې اوس نه کېږي. او دغه راز مثلا په ډېرو ځایونو کې، که د مثال په ډول د پکتیکا ولایت راواخلو، د شرین ولسوالۍ راواخلو، هغلته د نجونو مکتب فعاله و، د نجونو لیسه وه، د هغې لیسې نه نجونې فارغې شوې وې چې په پوهنتونونو کې امتحانونه ورکړي وو او کامیاب شوې وې. نن ورځ هغه مکتب تړلی دی. یو خو دا دی چې طبعا د حکومت پریکړه ده، بل دا چې هغه هیبات چې دغه مکتب یې تر قیمومیت لاندې نیولی و او د دې مصارف یې ورکول، د سویدن هیبات، هغه مرسته نور نه کوي، حداقل تر شپږمه پورې د دغه ښوونځي سره مرسته نه کوي. دا یوازې سویدن هیواد نه دی، دا یونسکو ده، دا ډېر نور هیوادونه دي چې په هغه وخت کې د نجونو مکتب.
بله، فکر کوم د سهیل اصغری تلیفون بند شو، موږ به بیا کوشش وکړو چې ورسره خبرې وکړو. البته اوس حسینه روفی د ښځو د حقونو فعال له موږ سره وصل ده. آغلی روفی، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. که زما غږ تاسو اوري، موږ د ښځو په ارتباط باندې په دې اوسني پروګرام کې، زما غږ د پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په مادرید کې تیر اونۍ ولسی محکمه جوړه شوه، چیرته چې ګڼو افغان ښځو فعالانو پکې خبرې وکړې. داسې ښځې هم وي چې د طالبانو په زندان کې زندان تیر کړی وو او د خپل حبس ترخې تجربې شریکولې، او دا چې څه ظلمونه او تاوتریخوالی ورسره شوی وو دا یې ټول وویل. او دوی غوښتنه کوله چې د دغې محکمې شواهد مستند شي او نړیوالو بنسټونو ادارو ته ورسول شي، څو د ښځو د حقونو د حقاق په برخه کې مرسته وکړي. پوښتنه دا ده چې واقعا فکر کوي دغسې غونډې چې پخوا کمې وې او اوس کره کره زیاتې شوي دي، دا موثرې تمامېدای شي که څنګه د افغان ښځو سره مرسته کولای شي؟
تاسو تاسو اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوښتنه وکړله، په دې جواب کې داسې ورکړم چې داسې غونډې مونږ په دې څلور تقریبا 15 کالو کې ډېرې لرودلې، ولې دا غونډه د دې خاطره وه چې هغه ښځې چې د طالبانو د خوانه شکنجه شوې وې یا سبي لیدلې وو، دې د نن رالل د هغې پالۍ شهادت ورکړه. او دا محکمه مونږ په خفال نیسو، ولې زما عرض دا دی چې مونږ او تاسو باید کوشش وکړو چې جهانین چې داسې محکمې دایروي شي، یعنی زمونږ غږ اورېدی شي. مونږ څلور کاله په افغانستان کې مثلا تظاهرات وکړل، شکنجه شو، دا اوس مکتبونه دا پوهنتونونه د جنکینو مخ باندې خځې کاملا د اجتماع نه شوې دي، ولې جهان یو عملي پریکړه نه کوي؟ چرته دی د ښځو د حقوقو بنسټونه چرته دي؟ یعنی دغه هغه دي، هغه ګیلې دي، هغه ککتونه دي چې مونږ فعالین د ښځو چې څه په بهر کې او څه په افغانستان کې، یعنی دا پښتنه کوو، ولی دغه سه محکمې کې دایری شي واغه خځه چې شکنجه شوې دي، یعنی مستند وخی نړیوالو لګر چې نړیوال زمنګ په ټولو د ژوند په اغه ظلمونه او ستمونه واغه محدودیتونه چې په افغان خځه په افغانستان کې وځ شوې دي، د دې نه خو اگادي نو یو خل نړیوال منګه شکنجه کوي، بل خل له سور پر شاو دغه سه محکمې او مجلسونه لاله دایره او زمنګ غاګ، یعنی غاګ جکښوي دي ډیر په په نورو نورو نحو باندې د افغانو ښځو یا د افغانو مېرمنو. ولې خبره دا ده که چیرې عملي ګامونه پورته نشي، زمونږ مکتبونه به همداسې تړلي پاتې شي، زمونږ پوهنتونونه به همداسې تړلي پاتې شي، او ښځې به په نحو باندې د اجتماع نه په کامل ډول از کیږي. نو عملي ګامونه پکار دي.
بله، مننه کوم آقای روفی. آقای سادات، یو بل پوښتنه مطرح کیږي چې د اروپا پلاس کې څه ابزار او وسایل شته چې وکولای شي د افغان ښځو د اخونو په برخه کې استفاده کی او په طالبانو باندې فشار راوړي؟ څه ابزار فکر کوي چې لري دوی؟
زه د څه فکر کوم چې د اروپایي خوازم پلاس کې د ابزار شته چې کولای شي د میرمنو سره د انجنونو خزه سره دغه توسته باندې مرسته وکي. مثلا ولې شي اوی ته یعنی یو محدود تعداد تحصیلي بورسیه برابر کی، یو تعداد چې مثلا نشي کولای یعنی په بورسیو برابر شي یا په خپل هیواد کې زده کړو کې دوی ته آنلاین زده کړې برابر کی، او یا هم دوی ته داسې شرایط برابر کی کنه، یعنی مالی یا اقتصادی دا شرایط برابر کی چې هغوی وشي کولای خپل داسې نور آنلاین کورسونه تعقیب کی یا پوهنتونونه تعقیب کی. البته دا د زده کړې په برخه کې وایم، د کار په برخه کې هم دوی کولای شي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي د هیواد دننه، او همدارنګه که ورته مثلا د هیواد نه بهر دغه امکانات برابر کړي، دا هم ډېره ښه وي. ځکه د خلک هغه یو تعداد ته خو به لږ مرسته وشي که ټولو ته ونشي کولای، نو هغه لږ تعداد چې ډېر یعنی درس ویلی یا د ماسټری او دکتورا تر کچې پورې درسونه ویلي، همدغسې په کور کې ناستې دي، له زده کړو له هر څه محروم شو، له کاروبار نو کولی شي دوی ته د اقل کاري فرصتونه برابر کړي په آنلاین توګه، یا تحصیلي فرصتونه ورته برابر کړي، یا مالي مرستې وکړي چې ډایرکټ هماغه ښځو ته ورسېږي. نو زه فکر کوم او بل دا چې د طالبانو سره یعنی داسې مخامخ کېني، مجلسونه وکړي، یعنی هغوی نه وعده واخلي د ښځو د حقونو په تړاو، ځکه چې هغوی سره مثلا دوی داسې په عملي توګه ورته ووایي چې دغه کومه مرسته چې موږ تاسو ته کړې دا باید په عملي توګه ښځو ته ورسول شي، او یا هم یعنی کېني بالاخره د هغونه د مشکل پوښتنه وکړي چې اخر څه مشکل دی چې تاسو دغه ښځې نه پرېږدئ کار ته، وظیفې ته، دا مېته اخر ستونزه څه ده. زه فکر کوم د دغه خبرو له طریق نه او مالي مرستو له طریقه او د فرصتونو د برابرولو له طریقه کولی شي اروپایي هېوادونه زموږ سره یو هدف ونې مرسته وکړي.
مننه کوم آغلی سعادت. آغلی سویلا ستاسو ټلیفون روخ شو بیا خوشبختانه، کولای شي خپل مخکینی خبرې دوام ورکړي، یا زه به بله پوښتنه هم مطرح کړم، هغه دا چې د اروپا په لاس کې څه وسایل او ابزار شته چې وکولای شي په طالبانو باندې استفاده کړي او د افغان ښځو سره مرسته وشي په واقعیت کې؟
بله، زه به خپل مخکینی خبرې یو څه تر اخره ورسوم. هغه دا چې یعنی په دغه برخه کې چې هغه څه مرستې د نورو هیوادونو او نړیوالو خیریه سازمانونو لخوا روانې وي، هغه ټولې قطع دي. دا په لومړي سر کې د طالبانو استدلال و چې په خپل وخت ورته ځواب ونه ویل شو چې حداقل دغه بهانه حل شي او ورته وښودل شي چې دغه دی اوس هغه څه مرستې دوام لري او تاسو کولی شي چې د معلمینو معاش او د شنبک په وروسته کې موږ وینو چې اوس معلمینو ته معاش ورکول کېږي، یو 5000 افغانۍ یا 3000 ان پیګم په دقیق ډول چې څومره دي، خو په وروسته کې کم شوی هم دی، یعنی معاش ورکول کېږي په هر صورت. خو ښه به وایي چې د مکتبونو دروازې خلاص وي او دغه معلمینو زده کوونکو ته زده کړه کړی وای، تدریس کړی وای. بل خبره همدا دا چې یعنی تاسو ته روسي پوښتنه وکړم، هیوادونه په هغه ډول چې ښایي خپلې هڅې نه کوي، په هغه ډول چې ښایي خپلې هڅې نه کوي، په پیل کې هم ما وویل چې هر هیواد خپلو ګټو ته ګوري، دوی دلته خپل پالیسیان ته ګوري، خپل سیاست ته ګوري، او زما په نظر د نړۍ اکثریت هیوادونه له افغانانو سره، د افغانستان د وګړو سره، د افغانستان د ټول نفوس سره دوه ګونی برخورد کوي. افغانانو ته خپل د وطن اوسیدونکو ته یو څه وایي، اما د طالبانو سره په بل روان دي، یعنی هغه ګټه چې دی دوی دي که هغه خوندي نشي نو دوی ته د افغانستان خلک اصلا مهم هم نه دي چې څه ورته کېږي څه ورته نه کېږي. دا چې ډېر کسان یا ډېر سازمانونه د افغانستان د ښځو په باب غږ پورته کوي، دا د دوی حکومتونه نه دي، بلکې دا هغه سازمانونه دي چې دوی همیشه یا د ښځو د پاره غږ اوچت کړی دی، یا د بېوزلو د پاره غږ اوچت کړی دی، یا د انسان د حقونو د پاره غږ اوچت کړی دی. یعنی دا موږ باید سره ګډ نه کړو که موږ وظیف وګورو تر اوسه یو هیواد هم نه دي ویلي په رسمي توګه، یعنی د دوی حکومت ویلي وي چې په افغانستان کې څه روان دي او دوی باید څه ډول مرسته وکړي یا څه ډول حرکت وکړي چې دې ته بدلون ورکړي، بلکې یوازې خیریه سازمانونه دی او د ښځو د حقونو مدافع سازمانونه دی چې غږ پورته کوي. دا دواړه ډېر سره تفاوت لري. سازمانونه عملي او اجرایي توان نه لري، صرف هغه وخت دوی توان لري چې یو څه پیسې راټولې کړي او په یو برخه کې د مرسته په توګه یو سازمان یا په افغانستان کې یو ښوونځي ته یا د ښځو په برخه کې چاته ورکړي. نور داسې نه دي. او که خپله افغانستان ته راشو نو په افغانستان کې مونږ ډېر شیان ته ضرورت لرو. سمه ده چې طالبان په واک کې دي او د هغو سره ډېر کسان موافق نه دي، ولې دغه هیوادونه هم چې ویني په افغانستان کې نسبي امنیت رامنځته شوی دی دوی هر څه ختم بولي. حتی د مهاجرینو په باب پریکړه هم دوی اوس بدلې کړې دي. په اول کې ویل کېدل چې هر افغان مثلا په دغه هیواد په المان کې چې زه ژوند کوم، کله چې مهاجرین راغلل دوی ویل چې د ټولو افغانانو په اړه به د دوی د دوسیو په اړه به پریکړه وشي چې هر مهاجر په دریو میاشتو کې د مهاجر په صفت دلته د پناهنده په صفت ومنل شي او د امتیازاتونه ګټه واخلي. اما ورورو تر یو کال وروسته او اوس خبره دې ته رسېدلې ده چې دوی د افغانانو نوم په پارلمان کې اخلي، د آلمان مشران، د ګوندي مشران هم د افغانستان نوم په دې اخلي چې موږ باید افغانان بیرته افغانستان ته ولیږو. او حتی د طالبانو استازي، یعنی ډیپلوماتیک استازي په آلمان کې منلي دي چې په دغه پروسه کې د دوی سره په تعامل کې مخته بوسي. نو په دې خاطر بیا هم وایم چې هر هیواد ته د خپلې ګټې مطرح دي او د افغانستان په باره کې هغه څه چې ښایي، هغه څه چې موږ توقع لرو او هغه څه چې ویل کېږي نه مرسته کېږي او نه ګډې په فکر کې کېږي.
مننه کوم اخلی سویلا اصغری. اخلی حسین روفی، له تاسو هم پوښتنه کوم چې فکر کوئ د اروپا په لاس کې به څه وسایل او ابزار چې وکولای شي استفاده یې کی او د ښځو د حقونو سره مرسته وکړي په افغانستان کې؟
تاسو ګورئ چې عربستان سعودي کنا ډېر محدودیتونه په ښځو وځو، ولې همدغه اروپایي ټولنې وي چې هغه دلای مثلا وویل چې تاسو د ښځو حقونه باید د اجتماع او د حصر په وخت باید تاسو تعین کړئ. اوس ګوره چې په عربستان کې ښځه کوي شي چې درایفو کې جابو کې هر چرته لاړه شي آزاد، یعنی یو اسلامی مملکت ته چې منشا د اسلام د مغزینه راغستل شوی ده. په گاونډي ایوادونو کې ایران دی، پاکستان دی، تاجکستان دی، لرنیزو دلته اسلامی مملکتونه دي، ولی خزه خپل ټول هغه حقوق چې د اسلامی نړۍ نور خزه لري هغه نه برخمن دي، ولی د افغانستان خزه نه لري. اروپا ټولنه فناوي یو دوګونی سیاست لري د خزه په مقابل کې، بخصوص د افغانستان د خزه په مقابل کې. کدی دغه غواړي دانن شپه ته د لویم چې په سالي رښتاتو کې زمنګ په هواد کې بعد د مکتبونو د پنتونونو او د خزو د دندو ټول امکانات برابر شي، ولی دی دونه غواړي یو خانه منګه شکانجکه بل خانه به دی د جګیږي د زمنګ د حقوقو نه مثلا وای چې دفاع کوي باید خزي مکتب لاله شي، خزي باید کار وکړي، خزي اجتماع کې فعال وسی. اروپایي ټولنه ډیر حق وی شي چې په طالبانو فشار راوړي، چون تاسو پېږی چې طالبان د سي مفت نه راغلي دي. طالبان د امدغه په مشوره راغلي دي د دوحا کې په میز باندې تعهد وکړ چې منګه د خزو حقوق او مکتب او تعلیم او صحت او ټول هر آباد اجتماعي لمنګه توجه کو او خزه بدا پیره د اولي دوري غوندي، یعنی په کور کې نه ول شي. ولی متاسفانه چې طالبانو په دې وادو باندې خپل وفا و نه کړه. طالبان یو افراطي چې د دین او د اسلام نه سو استفاده کوي، ایګټ اخلي او هغه په خزو تطبیق کوي. بنان زما د اسلامي وادونو نه او د اروپאי وادونو نه دا هیله لارم او دا پیغه کوم چې باید په طالبانو فشار راوړي، چون طالبان خپل نه غواړي چې د ښځو حقوق ورکول شي او هغه د افغان مېرمنې بنا په فشار راوړي او دې د دله ان کی او دې د مجبورې کی چې د ښځو حقوق چې فعلاً په افغانستان کې د واکم دی باید ورکول شي او زر تر زر هغه خپل ټول اجتماعي او اسلامي اکونه چې دی هغه باید ورکول شي.
مننه کومه. آقای سادات، یو بل مثلا غواړم مطرح کم چې څومره مهمه ده دغه سی غونډه او د افغانستان نورې خزینه فعالان او د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې کوم ماموریت دی د ملګرو ملتونو دا ټول سره همغږي اوسي چې لا په واحد غږ باندې خپل نظر نړۍ ته ورسوي. اوس خو خال خال دا هڅه کیږي او دا یو غونډه وه چې یو نمونه یې وه، نوری غونډې هم کېږي، مګر منسجم نه دي. فکر کوي چې انسجام څومره مهمه دی او څومره بلا دا غږ تقویه کی؟
زه فکر کوم چې هر چیرته چې اتحاد او اتفاق وشي حتما نتیجه ورکوي. که چیرته هغه اتحاد او اتفاق د ښځو حقونو لپاره وشي، که چیرته هغه د هېواد د یووالي لپاره وشي، هر ځای کې چې اتفاق او اتحاد وشي هغه مثبته نتیجه ورکوي. حتی که دا زموږ په هېواد کې هم ټول سره یو لاس شي، زموږ په هېواد کې هم ټول غږ اوچت کړي، په افغانستان کې هم دغه مشکل حل کېدلی شي. یعنی که زموږ خلک ټول د حکومت په وړاندې د ښځو د حقونو لپاره ودرېږي، زموږ ټول نارینه یعنی اتفاق وکړي، اتحاد وکړي، نو د ملت زور څوک نه لري. ثانیزه صاحب، که چېرته اتفاق او اتحاد وشي، زه په دې ډاډه یم چې دا حتماً یو رنګ راوړي، یو مثبت رنګ راوړي. او څومره ښه چې دغه اتفاق او اتحاد مثلا له هېواد نه بهر نور سازمانونه او نورې غونډې جوړې شي، همدغسې سازمانونه جوړ شي چې زموږ د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړي، عملي کړنې ترسره کړي، او زموږ ښځې هم آهسته آهسته دا جرأت پیدا کړي چې خپل حق غوښتنه وکړي، او همداسې نړیوال هم زموږ تر څنګ ودرېږي. خپله د افغانستان خلک، خویندې ورونه، یو لاس شي، یو اتحاد شي، او د حکومت پر وړاندې یعنی د دغې مخالفې کړنې پر وړاندې چې نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي یا کار وکړي یا حقونه یې تر پښو لاندې کېږي، زه وایم حتی زموږ خپله ملت بسنه کوي که ټول یو لاس شو. نو څومره ښه ده چې دغه نور سازمانونه هم یو ځای شي، منسجم شي، سره غونډې شي، همداسې ښځې خپل غږونه پورته کړي، همدغسې نور زموږ ورونه یې تر څنګ ودرېږي، همداسې نورو هېوادونو کې غونډې ترسره شي، تر څو چې د زموږ غږ، د زموږ د ښځو غږ دومره یعنی قوي شي چې ټول په دې فکر شي چې دې ته باید عملي بڼه ورکړل شي، چې یعنی نور دا چې فقط خبرې کوي په دې څه نه کېږي، نور ټول دې فکر کې شي چې عملي بڼه ورکړي. او دا یو واقعي خبره ده که چېرته غرب وغواړي او یا هم امریکا وغواړي، شاید په یو ورځ کې زموږ د مکتبونو دروازې خلاصې شي، یو ورځ کې ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي. خو دا یو واضح خبره ده چې دا تړون دی، یعنی دا هغه خبرې دي چې دوی خپل په منځو کې کړی دي چې دا مکتبونه نه خوشی کوي. کنه د مکتب او د پانتون خوشی کول حکومت غټه خبر نه ده، و که اسلامي چوکات برابرولي د یو افته د دوه افته د نهایت یو مشت اسلامي چوکات ورته برابرېږي، خو ته هر څه برابرېږي. مهم دا دی چې مونږ یو والی ورلرو، اتحاد ولرو، او ټول سره یو ځای شو، تر څو مونږ وشو کولای دا خبر په حکومت باندې وقبلو چې خځه حق لري او دا حق اسلام ورکړی دی، او مونږ او تاسو څنګه شو اخیستلای؟
بله، مننه کوم د تاسو له اشتراکه. اغلی سوایل ازغری، اخر کې بل تاسو هم د پښتنه وکم چې څومره مهمه ده چې دوی سره منسجم شي. مثلا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره ملګرو ملتونو یو ځانګړی راپورټر لري چې هر کال خپل راپورونه وړاندې کوي، اما له دغه نورو خزینه فعالانو سره د کله هم لنګدې یا لیدل شوې نه ده، یا په دغه شکل پر رسمي شکل باندې اقدام نه دی کړی چې د خپل دغه خزي د راټولې کړي وای. یعنی په ټوله کې زما هدف دا دی چې څومره دغه انسجام مهم دی دغه سی په دغه سی مسله کې.
اول خو مونږ دغه محکمې جریان ته وګورو. دا محکمه قانوني ځواک نه لري، یعنی کوم مجازات نه پرې عملي کیږي. خو مونږ قاعده ده چې شهادتونه راټول کړي، مستند یې کړي، نړیوالو ارګانونو ته وړاندې کړي، او دغه راز بیا د عدالت غوښتنې لپاره باید بنسټ جوړ شي. دا دلته که تاسو دا محکمه تعقیب کړئ، په کې یوازې خبرې اورېدل شوې، او په دې کې هیڅ نوه فیصله د چا په باب نه ده شوې چې مثلا په پلان کې میرمن باندې په دغه سي حالت راغلی دی یا ور باندې دغه سي ظلم شوی دی، نو د دې سزا دا شی ده، بلکې صرف دا شواهد راټول شوي دي. او کله چې بیا دا داسې یو بنسټ جوړېږي چې په هغې کې واقعا هغه محکمه چې اجرایی قوت ولري بیا هغه بیل خبر ده. بشری حقونه هم د ملګرو ملتونو سازمان یا نور بنسټونه د دوی وظیفه سره همدا د راپور جوړول دي او دوی یو هم اجرایی قوت نه لري. په دې خاطر د هغوی نه مستقیمه توقع کیدای شي دوی په خپلو برخو کې په راپورونو اخته دي چې په افغانستان کې دوی څه کړي دي یا څه شی شوي دي، څومره دا حقونه تر پښو لاندې دي، څومره دا مخصوصا باندې منفی بڼه یې زیات راپورونه جوړېږي چې چېرته او څه ډول دا حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دوی اجرایی قوت او توان نه لري یا اجرایی قوه نه ده چې وکولای شي په یوه برخه کې عملی اقدام وکړي.
بله مننه کوم اغلی سوال د تحصیل ګډون او نظریاتونه. اغلی رؤفی تاسو په پاخه کې وخت درکو که ورسته خبرې تلری مهرباني وکړئ.
ډیره مننه. په دې شرایطو کې چې موږ د دې انتقالانه د طالبانو واکمنی له رسیدو زموږ د ښځو اتحاد او همبستګي ډیره مهمه ده، اړینه ده. متاسفانه چې په افغانستان کې ښځې تظاهراتو کې غږ جکې امکانات ډیر کم دي، طالبانو د خانه خطر سره مواجه دي. ول موږ هغه مرمنې چې بهر یو موږ کوي شو چې خپل اواز جکو دغه محکمې دغه جلسې او دغه تظاهرات باید په ټوله نړۍ کې ولرو تر څو نړیوال زموږ موضوع لا متوجه شي او په طالبانو فشار را چې زمونږ کوکو کولا باید نور جدي رسیدګي وشي. ډیره مننه تاسو کوله.
بله مننه کوم. د ازادي رادیو د از ما حق د پروګرام واورید. په دغه پروګرام کې مو په دې باندې بحث وکړ چې تیرونی په مادرید کې د افغان ښځو د حقونو په اړه د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه. دا غونډه درې ورځې روانه وه، پکې ګڼو ښځینه فعالانو او هغو ښځو هم اشتراک کړی و چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی و او دوی د طالبانو د زندان ترخې تجربې او د طالبانو د ځواکونو ناوړه چلند او تاوتریخوالی شریک کړ او ویل چې دوی باندې څه بدې ورځې په هغو زندانو کې تېرې شوې وې. دوی د عدالت غوښتنه کوله او تمه ده چې دوی د شهادتونه په مستند شکل باندې نړیوالو ارګانو او بنسټو ته وړاندې شي او د هغه په رڼا کې نړیوال بنسټونه د افغان ښځو د حقونو د احقاق لپاره خپلې هڅې لا چټکې کړي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو واورید.
زه نه پوهېږم چې دې ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست دی. زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
سنگار کرے دے نسلا ہر چاہ کو لے دا گلے دا امزول کے سے تراوت دے دا زانگی خوری زلفی گیا بملا نری پنا خواب رو لرا چوکی ٹنگی دینشی